پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. صفی الله ستان اگزام د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري تاسو د ازادي رادیو د غرمنی خبری پروګرام ته خرغلا ستویم وړاندې اوري. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن خونو له تړل کېدو او دوی ته د ورپېښ ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې ده. د کندوز د ښاروالۍ چارواکي وایي چې دوی د یو ان ډی پی ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام په مالي ملاتړ په دغه ولایت کې د کارموندنې پروژه پیل کړې. یو شمېر هغه کارګر چې اوس یې کار پیل کړی وایي
مخکې له دې نه مونږ ډېر بېکار وو، ډېرې سختې وو، وخت هم تېرې دی. فقط چاروا صاحب نه مونږ شکرګزاره سو، دغسې بورجې نورې هم راولې، مونږ غریبانان په کار کې ونیس.
په کونړ کې د معلولو کسانو لپاره د مصنوعي اندامونو جوړولو ورکشاپ پرانیستل شو.
مونږ مهم وګڼل چې دلته دغه خپل ولس ته په کونړ کې داسې یو مرکز زمینه مساعده کړو چې د دې ټول خدمت پکې په صحیح طریقې سره سرته ورسیږي.
په دویم نیمایي کې به په اونیز بحث کې د نړیوالې ټولنې لخوا د وروستیو اندېښنو په تړاو چې په افغانستان کې د سارایي محکمو او د خپل سرو وژنو په ارتباط و ځانګړی بحث ولرو. تر هر څه مخکې به له اسدالله الدین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې هر لسو ښځو کې نه یو ډول تاوتریخوالی تجربه کوي. د امریکا او متحده عربي اماراتو چارواکو پر افغانستان خبرې کړې او د امریکا د روغتیا مسؤلین وایي د کورونا ویروس نوې بڼه ښایي د پخوانۍ دلتا بڼې پرتله کمزورې نښې نښانې ولري. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې هر لسو ښځو کې نه هغه لږ تر لږه یو ځل د خپل ژوند د ملګري لخوا تاوتریخوالی تجربه کوي. انتونیو ګوترش نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی د ښځو د ملاتړ ټیمونه په افغانستان کې دي او هغو میرمنو ته مرسته رسوي چې له تاوتریخوالي سره مخامخې دي. ګوترش دا څرګندونې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د 14 ورځني کمپاین په مناسبت کړي دي. دوی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو حکومت بیا د ښځو حقونو ته ځان ژمن بولي او تازه د ښځو د کورني ژوند د خوندیتوب په اړه یو شپږ مادهیز فرمان ورکړ. له دې سره سره بیا پر طالبانو انتقادونه دي چې میلیونونه نجونې یې له ښوونځیو او لوړو زده کړو بې برخې کړي دي. بلورته د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د تاوتریخوالي د متضررو ښځو لپاره د ضروري خدماتو سیستم له منځه تللی. د تاوتریخوالي د پیښو قرباني ښځو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ته ویلي چې طالبانو د امن خونې بندې کړې او هغه بندیان یې له محبسونو څخه خوشې کړي چې له ښځو سره په تاوتریخوالي تورن وو. امنیسټي انټرنیشنل له 26 افغان میرمنو سره د مرکو پر بنسټ په یو راپور کې ویلي دي چې د تاوتریخوالي قرباني میرمنې او همداراز د امن خونو مسؤلان، مدافع وکیلان، قاضیان، د اړوندو ادارو چارواکي او د ښځو د خوندیتوب په دې پروسه کې شامل کسان اوس د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د بخښنې د نړیوال سازمان سیکرټر جنرال اګنیس کالامارد ویلي چې په افغانستان کې د جنسیت په اساس د تاوتریخوالي قرباني ښځې او نجونې اوس له پامه غورځول شوي، د خوندیتوب شبکې ویجاړې شوي او د دوی د امن ځایونه له منځه تللي. د دې موضوع تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. بیلابیلو فرهنګیانو او سیاستوالو د پیژندل شوي توکمپو او ژپو عبدالرزاق پالوال پر مړینه خواخوږي ښودلې ده. ډاکټر عبدالرزاق پالوال چې د پوهنتون د استاد په توګه یې هم کلونه کلونه تدریس کړی، په خپل رشته کې زیاتې څېړنې کړې. د 83 کلونو په عمر وفات شو. د هغه د کورنۍ غړو ویلي چې جنازه به یې دوشنبه ماسپښین د کندهار د مشاهیرو په هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. د هغه و تحقیقي کتابونه چاپ شوي او ځینې کتابونه یې ناچاپه پاتې دي. پیژندل شوي شاعر او لیکوال عبدالباری جهانی لیکلي پالوال یوازنی افغان و چې د اروپا ښه ژوند او د ښه عزت ژوند، د استادۍ ژوند او هر څه یې پرېښودل او د سرخاب د مهاجرینو په کام کې یې واړول. تر هغه وخته پورې یې قلم په ګوتو کې نیولی سوی چې له لیکنې څخه یې لاس وانخیست. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن د متحده عربی اماراتو لوړپوړي چارواکي محمد بن زاید سره د افغانستان په شمول په یو لړ مسلو خبرې کړي. د بهرنی چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی بلنکن او د ابوظبي ولیعهد محمد بن زاید آل نهیان په مهمو سیمه ایزو مسایلو دوه اړخیزو شراکتونو او د پراخو بنسټونو او د پراخ بنسټ همکاریو د لا زیاتېدو په تړاو بحث کړی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې یو ان او چا ویلي ملګرو ملتونو او همکارانو یې د 2021 کال له سپتمبر تر نومبر پورې له لږ تر لږه 2 میلیونه افغانانو سره مرستې کړې. دا خبره یاد ادارې پرون په یو ټویټ کې کړې ده. د امریکا د روغتیا مسول چارواکي وایي لومړنۍ نښې ښیي چې د اومیکرون په نوم د کورونا ویروس نوې بڼه ښایي د پخوانۍ دلتا بڼې پرتله کمزوري اعراض ولري. د سپینې ماڼۍ لوی روغتیایي سلاکار ډاکټر انټونی فاوچی پرون وویل چې ساینس پوهان د اومیکرون د شدت په اړه له پریکړې مخکې باید نور معلومات او وخت ولري. ښاغلی فاوچی له سینن ټلویزیون سره په مرکه کې وویل داسې نه ښکاري چې اومیکرون به د دلتا پرتله ډیر شدید علایم او اعراض ولري، خو ده زیاته کړه چې په دې اړه له هرې پریکړې مخکې باید محتاط واوسو. له جنوبي افریقا څخه هم چې اومیکرون لومړی ځل پکې وموندل شو، د راپورونو له مخې د کورونا دا بڼه د پخوانیو هغو پرتله خفیفې نښې نښانې لري. د ساينس پوهانو په باور اومیکرون د کورونا د پخوانیو ډولونو پرتله چټک خبريږي، خو دوی لا هم په دې اړه څېړنې کوي چې واکسین څومره اغیز پرې کوي. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو غونډه کې د ګډون لپاره نن هند ته ځي. تمه ده چې د دې غونډې بحثونه به د انرژي او وسلو پر خرڅلاو متمرکز وي. پوتین دا سفر داسې مهال کوي چې روسي هند ته د هوایي مدافع د سیستم S-400 توغندیو د سپارلو بهیر پیل کړی دی. دا پرمختللی سیستم د 15.4 میلیارد ډالرو د قرارداد په اساس هند ته ورکول کیږي. د ترکیې او روسیې ترمنځ د همدې وسلو د خرڅلاو معامله د دې باعث شوه چې واشنگټن پر انقره بندیزونه ولګوي، او د بندیزونو لاری د امریکا د دښمنانو په وړاندې د مقابله د قانون په اساس ترکیه د F-15 جنگي جټ الوتکو د پیرلو له پروګرام څخه وباسي.
اسدالله لودینو خبرونه ویل. کولای شي د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د بخنی نړیوال سازمان په افغانستان کې د خزو لپاره د امن خونو په تړل کېدو او خزو ته د ورپېخو غواخونو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې لیکلي د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا خونی تړل شوي او هغه خزي چې د تاوتریخوالي له امله دغو امن خونو کې پناه اخیستې وه اوس بے سرپناه او آزادی شوی دی. امنستی انټرنیشنل وایي ډیرې دغه آزادی شوی قربانیان او د امن خونو کارکوونکي چې د دوی ساتنه کوله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. جزئیات په دغه راپور کې.
اوس مهال سمونږ د امن خونو کې نه نو د مازون په خطر کې د
نو غوړي نوم یې د شته ګواښونو له امله راپور کې خپور شي. صد پاس یو کال یې په کابل کې د امن خونی دانه نتیر کړي وایي کورنۍ یې داسې شکنجه کوله چې مجبور شوه هر څه پریږدي او خپل سر خوندي کړي. خو کله چې طالبان واکمن شول د سرپناه د هیله یې هم له منځه ولاړه. اندېښمنه ده که کورنۍ ته یې په لاس ورشي وبه یې وژني.
کور کې کورنۍ تاوتریخوالی، ظلم، وهل، ټکول، ښکنځلې، همداسې بد رویه او په کور کې د سمې ډوډۍ نه راکول، مثلا د ملباسونو ته نه رسېدی کې او پاره مسله کې د ما ملامت ګڼل هغه مسایل ول چې زه مجبور کړل ما چې لکور څخه تېخته وکم او د امن خونې ته لاړسم. اوس مهال چې موږ د امن خونې کې نه نو د ما ځوان په خطر کې د په لکور ته زرا تښتیدلې منو د ما کور ولا به ما ژوندې پرې نه دی.
تازه د بخښنې نړیوال سازمان هم وای د طالبانو له واکمنۍ وروسته هغه جنونه او خزو سره چې تاوتریخواله ورسره شوي هر ډول اړین مرستې لمنځتللې. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې نن د دوشنبه پورس خپور شو د تاوتریخوالي قرباني شوی او خزو لپاره د امن خونو د تړل کېدو پر موضوع اندېښنه ښودلې. امن خونی هغه پناه ځایونه وو چې د تاوتریخوالي سره مخ شوی انجونو او خزو ته د دوی په غوښتنه پناه ورکول. امنیسټي انټرنیشنل په دې خونو کې د شپږویش قربانیانو او هغوی سره چې هلته کار کړی خبرې کړي او لیکي طالبانو د دوی پناه ځایونه وتړل او تر خوای له زندانونو هغه بندیان هم آزاد کړي چې د جنسیت لمخې د تاوتریخوالي په پیښو کې مجرم پیژندل شوی وو. د بخښنې نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي اوس مهال په دې خونو کې ساتل شوی خزي او انجونی او تر خوای هغوی چې هلته کار کړي د مرګ له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینر سمیره حمیدی ازادي رادیو ته وویل په منخونو کې داسې خو زونجونو ته پناه ورکړل شوی و چې هر شی به د مرګ له ګواښ سره مخ وي.
نگرانی مو یې است کمی خدمات
د موږ اندېښنه دا ده چې د طالبانو له راتګ وروسته زیانمنو شویو مېرمنو ته دا ډول امکانات او خدمات تړل شوي. په ورته وخت کې د امن خونو تړل او له تاوتریخوالي ډک ژوند ته د ښځو بیرته ستنول دوی د مرګ له خطر سره مخ کوي چې موږ یې په اړه اندېښمن یو.
د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې د دې سازمان د منشي اګنس کالامار له قوله لیکل شوي طالبانو ټول زندانیان هم آزاد کړي او دوی د هغه غواخونو په اړه فکر نه دی کړی چې قربانی شوی خزی او مېرمنې ورسره مخکیتون کړي. خو طالبان که څه هم د دې راپور په اړه خبرګون نه خي خوایي دوی خپل امنیتي مسؤلانو ته دنده سپارلې چې د خزو سره د تاوتریخوالي د پیښو مخنیوي او له دوی ساتنه وکړي. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال احمد وسیق
که په دې اړه بیا هم څوک اندېښنه لري هغه دې تروار مخکې امنیتي ارګانونو سره خبره شریکه کړي هغوی دې په جریان کې واچوي او حتما به د دې مشکل ته ځان ورسوي.
له ښځو سره تاوتریخوالی یو له هغه ننګونکو ستونزو ده چې مخکني حکومتونه یې هم په کابو کولو کې پاتې راغلي وو. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې په بیړني ډول د دې خدمتونو د بیرته فعالولو لپاره مرسته وکړي او هغه کارکوونکي چې د امن خونو دننه یې کار کړی او ژوند یې له ګواښ سره مخ دی له افغانستان وباسي. امنیسټي انټرنیشنل په طالبانو همغږ کوي چې له تاوتریخوالي سره د مخکیدونکو او مخ شویو ښځو لپاره د امن خونو د بیرته پرانیستو اجازه ورکړي او دا ډاډ هم باید وي چې هلته کارکوونکي بې له کومه ویرې چارې مخ ته یوسي. دا سازمان وایي د طالبانو له واکمنۍ وړاندې په امن خونو کې تاوتریخوالي سره مخ شوي نجونو او ښځو ته روغتیایي رواني وکالت او نورې اسانتیاوې چمتو وي. د خونو ته د مخکنی جمهوریت نظام د خوځو چارو وزارت د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او روغتونونو څخه قربانی شوی مرمنې پیژندل کیدی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د اساسوالۍ دفتر یا یونامه وایي که څه هم دا خونی ډیر مجهز نه وي خو بیا هم په افغانستان کې د زورګونه قربانی شوی او خوځو لپاره خدمات وړاندې کول. هغه هیواد چې د یونامه له قوله له هر لسو خوځو نهه یې په یو ډول په خپل ژوند کې تاوتریخواله تجربه کوي.
نور بس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
د اسلامي هیوادونو د مرستو سازمان او آی سی غونډه به د دسمبر په 19 نیټه په اسلام آباد کې ترسره شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي دا غونډه د افغانستان پر حالاتو را بللې او غواړي نړۍ د افغانستان په حالاتو خبره شي. د نوموړي په خبره کې اوسمهال د افغانستان وضعیت ته پام ونه شي په دغه هیواد کې د اقتصادي بحران له کبله او افغانان له لوږې سره مخ کېدای شي. سراج زهیر په دې اړه تفسیر لري.
د دسمبر 15 په اسلام آباد کې د اسلامي ملکونو د مرستو د سازمان د او آی سی غونډې کوربتوب به پاکستان کوي. د دسمبر په 14 د پاکستان د خارجه چارو وفاقي وزیر شاه محمود قریشي په لاهور کې رسنیو ته وینا کې ویلي چې دا غونډه د افغانستان حالاتو ته په کتو رابلل شوی او دا ځکه چې دا وخت د افغانستان حالات سم نه دي او د یوې نړیوالې اندازې تر مخه دغلته د خوراک د نشتوالي مسله را پیدا کېدای شي. په دې موقع د نوموړي نا وچی د افغانستان په حق له د او آی سی غونډه یو سلويخت کال پس کیږي او په دې غونډه کې بټول غړي ملکونه د افغانستان په مسله بحث کوي. د شاه محمود قریشي په خبره چې د افغانستان حالات ورستر بل خرابيږي که اساسي یې کنګل وساتل شوی نو دغل تماشي بحران را پیدا کی دی شي.
افغانستان کی صورتحال اس نوعیت کی ہے کہ اگر فوری توجہ
دے وہی دا افغانستان صورتحال دا وقت دا سی دے کہ پسندستی تو گدی تا توجہ ور نکڑے شوا نو تقریباً نیما آبادی یعنی 22.8 میلیون خلق با دا خوراک دا کمخ سر مخشی او دارنگ با تقریباً 3.2 میلیون معشومان دا غذائیت دا کمخ خکار شی.
میڈ نوٹریشن سے
اشل ریڈیو چې د دسمبر په 15 د افغانستان د صورتحال په رڼا کې د دې غونډې د اهمیت په حق لا په پیښور کې د بهرنیو چارو تجزیه کار ډاکټر فخر الاسلام نو پختل نوغه اووی
زما په خیال خو د او آی سی چې کوم غونډه را بلل شوې ده که هر سو هم OIC او ډیر بے جان غونت تنظیم دی، خو په افغانستان کې چونکه دی وخت کې یو داسې حکومت ما راغلی دی چې هغه بین الاقوامی برادری په رسمیت نه دی پیژندلی، نو داسې یوه غونډه چې په هغه کې کم نه کم 50 اسلامي ملکونو نمایندگان او مشران به موجود وي، نو زما په خیال دا د افغانستان د موجوده چې کوم حکومت دی د هغې دپاره به ډېره زیاته په ګټه تمام شي او د بین الاقوامي برادری توجه او پام به دې خوا راوګرځي.
د خارجه چارو د وزیر په وینا چې دوی به په دې خصوصي غونډه کې د امریکا، کینیډا، چین، جاپان، برطانیا، روس، آسٹریلیا، یورپی یونین، ملګرو ملتونو او د نړیوال بینک نمائندگانو ته هم د ګډون بلنه ورکوي. د ذکر د دروان کال د اگست په 15 نیټه افغان طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړي او تر دې دمه د نړۍ یو ملک هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ خونې د طالبانو له حکومت د سوداګرو پانګوالو د امنیت د ټینګښت غوښتنه وکړه. دې خونې نن دوشنبه په یو خبر کړي خبر پاڼه کې ویلي چې دا یو شمېر نورې غوښتنې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړي مرستیال سره په لیدنه کې کړې دي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د سوداګرۍ خونې چارواکو د امنیت تر څنګ د بانکونو په برخه کې هم د طالبانو حکومت له چارواکو څخه د زیاتې همکاري غوښتنه کړې ده. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلی چې طالب چارواکو د دې ستونزې د هواري په برخه کې ژمنې کړې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې اختطافونو او هدفي وژنو سوداګر او پانګوال د ځان خوندیتوب په اړه اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د بانکونو ناسم بهیر لا هم خلک په سختو ستونزو کې اچولي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي بانکونه اوس په اسانۍ خلکو ته پیسې نه ورکوي، ان تر دې چې وایي په بانکونو کې پیسې خلاصې شوې دي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې د بانکونو د ستونزې د حل لپاره جدي اقدام وکړي. که څه هم مرکزي بانک په دې اړه زموږ اړیکې را ځواب نه کړي، خو طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې د بانکونو ستونزې به ژر حل کړي او بانکونه به عادي حالت ته وګرځوي. د افغانستان د مرکزي بانک د پریکړې پر بنسټ د ټولو شخصي بانکونو مشتریان کولی شي په اونۍ کې $100 او یا هم $40,000 له خپلو اکاونټونو ترلاسه کړي، خو خلک اوس وایي ان نشي کولی چې دا رقم هم په خپل وخت ترلاسه کړي، ځکه د دوی په وینا په بانکونو کې ګڼه ګوڼه ډېره ده او زیات شمېر خصوصي بانکونه لا هم د مشتریانو پر مخ تړلي دي. او نن د کابل په شهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 15 پوله، یو ایرو 100 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پونډ 140 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي کلدار 1340 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1530 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو اوریدل. کولی شئ دا خبرونه هم د نورو په څیر د ازادي راډیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې ولولئ. ور به شو کندهار ته. د کندهار د مرکزي محبس زندانیان شکایت کوي چې د طالبانو حکومت یې قضیې په وخت نه څیړي. دوی وایي له 3 میاشتو راهیسې په زندان کې ساتل کیږي، خو لا یې هم دوسیې محکمې ته نه دي استول شوي. اخوا د کندهار ولایتي چارواکي وایي ډېر ژر به دا ستونزه هواره شي او د زندانیانو دوسیې به وڅېړل شي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د کندهار مرکزی زندان دلته د سیاسي او جنایي بلاک زندانیان وایي لمیاشتو رئیس د طالبانو حکومت قضیه نه دي چړلي او له محکمې پرته په زندان کې دي. د لالا جان په نوم یو زنداني د طالب چارواکو غوښتنه کوي ترڅو د دوی قضیه په وخت وڅېړي او په دې برخه کې انصاف ورسره وکړي.
زمر سره اسلامي امارات چې کم د قران احکام دي یا مقصد مخ درسوي چې ته اپنه وجاري زمر سره خپل فیصله وسی یا جزما مدي راول زما سره حاضر کی که بخښه د دې د کتاب دروي او دې ته معلومیږي و دې مې بخښه خپل بچان ته میلا کی تر اوسه مینه کید معلوم دي نه مشه معلوم دي دغه مینونه سم میاشته زما غوښتنه دغه چې مر بالا اله کی نور میان ختم دی یو پلان بغه ما بس کی ځان ال کړی دي نور و ټول مشران ته زما دا خبر دي ا دې جاری دي مارکس ته ورته کشي دي مینه دا نو سم نش 200 بوتي مې ضرب شوی دي نو نس میاشم ما بس تیر کړی زما بچان ته زما اکټین ورک نور دي زمر سم بس ته قران مطابق پیسہ زما سره.
د اسد الله په نوم یو بل زندانی وایي د ډیری بندیانو جرمونه ډیر ستی دي او د بند مدای پای ته رسیدلی، خو قضیه لا هم نه دي چړل سی بي.
باید کازیان داسې زموږ پوښتنه وسي یا زموږ مخالفین هغه سړی چې زما سره دعوه لري هغه راوغواړي چې وروره دا سړی سره ته څه لرې د دې په بند خو هېڅ نه دی جوړ دا سپینډرې سړی دی وروره یخ مې کېږي ګولۍ خورم پښې مې درد کوي وروره شپې ته سهار لکه مایې غړم نو زموږ دغه اسلامي عمارت څخه دغه مې غوښتنه ده وروره چې یو سړی راسې پرس خو باس خاص وکړي حقونه حق سره جلا کړي نه نن مې قتل کړی دی نه مې غلا کړی نه مې جنګ کړی نه مې ټکر کړی هېڅ سرپ د لورکۍ موضوع مې د لور مې خلکو ته ورکړی وو وروره بس په دغه لور باندې راوستلی یم وروره دغه هم ناست یم زوی مې هم راسره دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت سرپرست والی محمد یوسف وفا د زندانیانو د قضیو د نه څېړلو په برخه کې ستونزې مني او وایي چې د زندانیانو عریضې ترلاسه کړي او یوې ځانګړې کمیټې ته یې دنده سپارلې تر څو د زندانیانو ټولې قضیې په سم ډول وڅېړي.
په دې باره کې مې پرون له مجلس وکړي چې کومې قضیې پاتې دي مرته درخواست کړي دغه لپاره یو کمیټه د علماء جوړ شوه انشاءالله دغه قضیو به څېړنه کیږي هیڅ نه ورکو ټول.
طالبانو دا غاس پنی مایکی پر افغانستان د واک تر لاس کولو سره سم یو په بل پسې د تیر حکومت له زندانونو ټول بنديان آزاد کړل خو د دوی د زندانونو یو شمیر بنديان چې د دوی د حاکمیت په سیمو کې په جنایي جرمونو تورن و او یو کم شمیر سیاسي دي لا هم په زندان کې ساتي چې د بنديان په وینا قضیه په وخت نه تړل کیږي.
هغه شیبه چې د چا هیګنه مورس خایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلې یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ماتیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي که غواړی دا شیبه مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 0420 22 12 شپږ 40 01.
د کندوز د خاروالۍ چارواکي وایي دوی د یو این ډی پی یا ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام په مالی ملاتړ په دغه ولایت کې د کارموندنې پروژه پیل کړې ده. د کندوز خاروال پر ښاریانو غږ کوي چې د ښار پاکوالي ته جدي پام وکړي ځکه د ښار پاکوالی د دوی په خبره دی وي ټولنې د فرهنګ او تمدن ښکارندوینه کوي. نور حال په دغه راپور کې
د چارواکو د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د یو ان ډی پی یا ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام لخوا په کندز ولایت کې د کارموندنې پروژه پیل شوې ده. د کندز ښاروال مولوي الیاس له رسنوي سره د خبرو پر مهال وویل چې د کارموندنې پروګرام هدف وزګارو خلکو ته کاري فرصتونه رامنځته کول دي او له امله باید د ښار د اوبو کانالونه لښتي او د ښار بېلابېلې برخې له کثافاتو څخه پاکې شي. ښاروال زیاته کړه چې دغه پروژه د کندز ښار په 8 ناحیو کې په 4 پړاوونو کې پلي کیږي او له امله باید زر تنه وزګارو خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
دوی ته روز مارا چې دا 500 روپۍ اجره مزدوري ورکول کیږي او دا د ښار څومره مربوطه ویالي چې دا به پاکوي د پلونو بیخونه به پاکوي او ورسره په کوم ځای کې چې کثافات د ډیر وخت نه انبار شوي دي هغه به انتقالوي.
د یو شمیر ځوانانو په خبره د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله دوی له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ شوي وو خو اوس خوښي څرګندوي چې په دې پروژه کې ورته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. د کندز ښار د ابراهیم خیلو سیمې یو اوسیدونکی 30 کلن محمد فهیم چې اوس په دې پروژې کې کار کوي ازادۍ راډیو ته وویل
مخکې له دې نه موږ ډېر بېکاره وو ډېرې سختې وخت هم تېرې کړې فقط شاروا صاحب نه موږ ګزارسو دغسې پروژې نور هم راغلي موږ غریبانان په کار کې ونیسو دغه د 300 نفر د هماغه ناشر کې په کار نیولې دي شاروا صاحب نه موږ ډېر شکرګزارسو.
د دې پروژې یو بل کارګر 28 کلن عبدالواحد ټینګار کوي چې باید د کندز سیمه ییز چارواکي داسې اوږدمهاله پروژې تر لاس لاندې ونیسي چې په پلي کولو سره یې خلک د کار او روزګار خاوندان شي.
موږ خوشحاله یو چې په دې پروژه کې کار کوو او حکومت باید نورې پروژې هم راته پلي کړي چې موږ ته پکې اوږدمهاله د کار او روزګار زمینه برابره سي تر څو خپلو کورنیو ته حلاله نفقه وګټو.
د طالبانو په واکمنۍ دو سره د پخوانی حکومت زرګونه کارکونکي وزګاره شوې دي او د ژمي پر رسیدو سره وسله سختو اقتصادي ننګونو سره مخامخ دي خو د کندز سیمه ایز چارواکي ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به په نوموړي ولایت کې د یو شمېر نیمګړو پروژو کار بیا ځل پیل شي او له امله به یې زرګونه وزګارو کسانو ته د کار بوختیا برابره شي.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
په کونړ کې د معلولو کسانو لپاره د مصنوعي اندامونو جوړولو ورکشاپ پرانستل شو. په خوا د مصنوعي پښو او لاسونو جوړولو مرکز موجود و، خو ډیری وختونه به د اقتصادي ستونزو او یا هم د قراردادونو د پای ته رسیدو په وجه بند و. معلولین وایي کله به چې هم ورکشاپ بند و نو دوی به په نشت پیسو په کوچني شي پسې جلال آباد ته تلل. اوس چې ورته یو ځل بیا دغه مرکز جوړ شوی معلولین خوښ دي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په کونړ کې هغو معلولینو ته چې په جنگ او نورو پیښو کې په خې او لاسونه پرې شوي ورته د مصنوعي اندامونو جوړولو مرکز پرانستل شو. د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي د یاد ورکشاپ جوړېدو سره به معلولین د مصنوعي اندامونو جوړولو لپاره جلال آباد ته لتګ او لګښتونو خلاص شي. د کونړ عامې روغتیا ریاست لپاره د طالبانو رئیس قاری مظفر مخلص ازادي رادیو ته وویل
دلته په کونړ کې معلولین زیات اندازه باندې وو او د دې پوره خدمت دلته په صحیح طریقې سره په تیر وخت کې نه ترسره کېده او د خپل علاج او د مصنوعي اعضاء ترلاسه کولو لپاره به نور ولایتونو ته تل، خصوصا ننګرهار ته. په دغه اساس باندې موږ مهم وګڼل چې دلته د خپل ولس کړېدلې زوړېدلې ولس ته په کونړ کې داسې یو مرکز زمینه مساعده کړي چې د دې ټول خدمت پکې په صحیح طریقې سره سرته ورسیږي.
معلولین هم خوښ دي چې په کونړ کې ورته د مصنوعي اندامونو جوړولو او نور وسانتیو برابرولو مرکز پرانستل کیږي. قاری جان محمد په جګړه کې خپل دواړه سترګې بایللې، نن د همدی مرکز پرانستی ته له خاص کونړ ولسوالۍ راغلی وای.
دغه موسسه چې معلول په حرکت راوړي، مننه درته کوم چې د کونړ ولایت راغل دا او د مصنوعي اعضاو ته جوړې یو لاسونو په خيو نه بینن تانسي ورته یو چری دنګوري جلابي د سټي نور شي نه چې فزیکی حرکت
په کونړ کې د معلولینو ټولنې مشر محمد اساق قلندر زیوی په تیرو جګړو کې د ولایت شاوخوا 20 کسان معلول شوي چې پکې خزی او ماشومان هم شامل دي. مصنوعي لاسونو په خو او نور وړوند وسایلو ته زیاتارته لري.
ستاسو ل پیغامونو
جواد ما د لغمان ولایت څخه مې اړیکنه ولې ورورا. دلته د اسلامي امارات والا دي موټر یاد نه لري ورورا، رکشاو وړي بل موټر سره ټکر وکړي انډیوالا، نه پیسې ورکوي نه تاوان ورکوي، نور سره خبره کوي شي وحي دیم ټکې دیم درته وای نه ورکوم تاوان درته لا ځخلاص شهر سکه وکړو ورورا. سهل د موټر باندې پیږي نه ډېری تنا کله رکشا وړي کله موټرسکل وړي کله بایسکل وړي پیږي نه ظلم هم کوي وهلم بیا بالایی ډرایور وړي بالایی رکشان وړي محمد مندوی نه تاوان ورکي نه خنه بد همداسې موټر چالانې ځي درنه ورور چاته وژړو چاته چاته فریاد وکړو.
محترم ازو سنگی هلمند ولایت سنگی ولسوالی سره مزید 24 سفر په تماس کیم. دلته د مرستې مملکنه روانه ده. د طالبانو هر کومندان خپل شناخته یا خپل کلیوال د مامورین خپل کلی ته بیا یل د خپل شناخته خپل کلیوال په نشته کې د خور غریب خلک تاسو پاتې کیږي. د مملکنه دا د هر څلوي هر و دروازې ته ورولې حالت نمانه نشته کې هر کومندان خپل کلی یا خپل وطن ته بیایي. زما د زاویې رضا تا غوښتنه ده چې د ما سلام په نشر کې و سلام په احترام.
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چګنور د کن ګلدین تای سره په تماس کې ما زمونږ درخواست دادې چې په افغانستان کې زمونږ کوم ژوند دی کاره دا موږ دې د تکلیف سره مخامخ دي. پاسپورټونه چې موږ سازه او ډېر په سستۍ سره زمونږ پاسپورټونه جوړیږي او که واسطه زر ویری شرط مساوي د کار سره کچه ته دا ونه بیا پاسپورټ په زر تازه دي که پاسپورټ دې ساز کړ به ویزي افغانستان کې دغه شان دي کار نشته، ژوند نشته، دې ګرانې نه دي ورځ په ورځ باندې
څومره ګوانډي ممالک چې دي چار چاپېره نسیمې خریدارونه اغزن ترونه تاو کړي دي او پاسپورټونه وایي چې سره نه نن پرېږدم مریضان هلته پراته دي سخت حالات کښې ته مریضان پراته دي چې هغه له پاسپورټ جوړې په دوه میاشتو کښې پاسپورټ جوړېږي نه چې په دوه میاشتو کښې دې پاسپورټ ساتو په دوه میاشتو کښې دې ویزه نه شي والي نو څلور پېنځه میاشتو چې خبره رسېږي نو مریض څنګه کېږي خپل ژوند د لاسه ورکوي دا د چا د لاسه دا مونږ سره چې کوم ګوانډي ملکونه دي او بیا په خاصه توګه پاکستان مونږ سره ډېر ظلم روان کړی دی مونږ د پاکستان خلکو یا د پاکستان حکومت ته دا درخواست دی چې د افغانستان خلک به تر کوم وخته پورې دا ظلم تاسو سره روان کړی الله دې وکړي چې زمونږ دغه پیغام نشي. سلام ګلدین چکنوروا.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
ازادي راډیو ته غوږیست. په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې. اسدالله الدین سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وړاندې کړي.